کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو ظفر عبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د هغو څرګندونو په اړه واورئ چې وایي د امریکا د نوې ادارې په راتلو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. نور راپورونه هم لرو. پروانه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکاله وړاندې کوي.
سلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر له افغانستان سره د مشارکت او غختلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. شاهین قول اردو په فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د مرګ ژوبلې خبره کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات ونه سپارل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر لایټ آستن له افغانستان سره د مشارکت او غختلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. ښاغلی آستن د خبر بیګا له ولسمشر اشرف غنی سره له خبرو وروسته پر خپله ټوټر پاڼه لیکلی دی. هغه ویلي له افغان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا د ګډ او قوي مشارکت په اړه وغږېد. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د دې خبرو یادونه کړې. د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د تاوتریخوالي او هدفي ترورونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې او هغه یې وغندل. په جلال آباد ښار کې نن یوې 14 درې ملي پولیس ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي دفتر په یو خبر پڼه کې ویلي چې دا 14 غرمه مهال د جلال آباد ښار د بهسودو پلتا څیرمه د هوټلونو په سیمه کې د امنیت قمندانۍ پر یو رینجر موټر باندې وشوه. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. شاهین قول اردو د شمال په درې ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 طالبانو د وژل کېدو او د 40 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوې لې چې تیره شپه د فاریاب ولایت په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د بیان له مخې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پرون ماسپښین د طالبانو پر مرکزونو په دریو هوایي حملو کې 11 طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. شاهین قول اردو همدراز د سرپل ولایت په سوزمکله ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د 4 طالبانو د وژل کېدو او د 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم پر موټر نښلول شوی ماین کشف او شنډ کړی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوګیانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د واده مراسم وو چې د واده جوړې د موټر پسې چسپکی مین خلول شوی و. خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو د چسپکی مین کشف کو او د پولیسو له لوري مین خونسا کړی شو. په دې سره د واده د نوې جوړې ژوند وژغورل شو او تر هغرزې پیښې مخنیوی وشو.
مکناتیسی ماینونه لدې مخکې د خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخورو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی پر موټرو نښلول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډول بمونو په وسیله د خوښۍ پر مراسمو برید کیږي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. پنټاګون وایي د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د ادارې دریځ د ناټو د غړي هیواد ترکیه پر وړاندې چې له روسیې څخه د هوایي مدافع توغندي اخیستي دي نه دی بدل شوی. د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون جمعه وویل زموږ په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. موږ له ترکیه غواړو چې د S-400 توغندیو سیستم ونه ساتي. ترکیه S-400 سیستم په 2019 کال کې له روسیې وروسته له هغه وپیره چې له امریکا سره د پیټرایت توغندیو د معاملې پر سر موافقې ته ونه رسېده. واشنگتن انقره ته خبرداري ورکړی چې په پوځي برخه کې له ماسکاو سره همکاري د ناټو له اصولو سره سمون نه لري او په ترکیه کې د امریکا پوځي ټکنالوژي او سرتیری له خطر سره مخامخ کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چین یو جګپوړي ډیپلوماټ ته ویلي دي چې متحد ایالات په شینجن، تبت او هانګ کانګ کې د بشري حقوقو او دیموکراتیکو ارزښتونو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی بلینکن د چین د کمونیست ګوند د سیاسي بیرو او د بهرنیو اړیکو د مرکزی کمیسیون لغړی یانګ جی جی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د اویغور مسلمانانو، تبتیانو او په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د پلویانو د حقونو لپاره پر پیکینګ فشار راوست. ورسته له دې چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، پرونی خبرې د امریکا او چین د جګپړو چارواکو ترمنځ لومړنی مستقیم تماس دی. او ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات ونه سپارل شي. بایدن له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون د جمعې په ورځ خبره شوه وویل ټرمپ خای دا پټ اطلاعات افشا کړي. روانونه د امریکا په سنا کې د ټرمپ د استیزا دوهمه محاکمه پیلېږي. ټرمپ تورن دی چې د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې خپل پلویان بغاوت ته پارولی دي. له دې وینا وروسته د ټرمپ پلویانو په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د مثبت بدلون څرګندونه ورسته له هغه سوي چې ولسمشر غنی او د امریکا دفاع وزیر تازه ټلیفوني خبري سوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال د دې خبرو څو ټکي مهم ګڼي.
اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت وکړي. د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي.
د ژمی په سړو شپو ورځو کې د میدان وردګ د خلکو ستونزې او اندېښنې.
یو خروار لرګي مې هیڅ دی لامده خشته پراته دی ولا کدی وشي درګي.
دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نغ وړي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک شي. او په دوه منی مې کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. ورزوده د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان ولسمشر لمړی مرستيال وایي په امریکا کې د جو بایدن ادارې لپاره اکثره د دوړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی. امر الله سالینن پر فیسبوک باندې لیکلی چې د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غنی د بیګاش په خبرو کې ل امریکایي لوري سره د دوه په هوکړه کې خلاوي شریک شوی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال شاه محمد میاخیل وایي چې په دغه ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر ل افغان ځواکونو ملاتړ او همکاري ډاډ ورکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار له کابل راکوي چې موږ سره د ټلیفون پر کړ شې. بلې مهرباني وکړئ تاسو د دې راپور جزئیات لوریدونکو سره شریکي.
د افغانستان د جمهور اسلامي امارت مرستيال وایي د امریکا له دفاع وزیر سره د ولسمشر محمد اشرف غني د بیګاش په خبرو کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د دوه په هوکړه کې د تشو پاړه هم خبرې وشوي. امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دا خبرې هم وسوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د نورو کمبوتیو ترڅنګ د توافق کې یو سنجول شوی میکانیزم نشته. نوموړي لیکلي دي افغان لوري لخوا په خبرو کې دا خبره هم شامله و چې له بده مرغه طالبانو په شفاهي ژمنو باور شوی او طالبانو په یو ژمنې هم عمل نه دی کړی. خغلی صالح لیکلی د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې بنیادی او اساسي تلخی کوو او وروسته له هغه چې بایدن اداره رامنځته شوی ده په اړیکو کې مثبت بدلون لمس کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستيال شاه محمود میاخیل د ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د دفاع وزیر د بیګنیو خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
امریکا د دفاع وزیر او جنرال ماب جمهور رئیس په خبرو کې دوه درې ټکي زیات مهم دي چې اول دا چې د امریکا متحده ایالات او ناتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي قوتونو نه خپل ملاتړ وخود او حمایت وکړي. په عین حال کې د سولې خبرو کې باید پرمختګ راشي. همدارنګه خشونت یا تاوتریخوالی باید کم شي.
په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزیر لوید استن له افغانستان سره مشارکتي او غوښتلي دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. دا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لوید استن د خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلی ده. هغه ویلي دي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وغږید. ښاغلی استن په حواله په خبر ویل سوي دي چې د امریکا د تعهد او دفاعي اړیکو ډاډ ورکړل سوی ده. هڅه مو وکړه چې د امرالله صالح په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو تر اوسه نو یو بریالي سوي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې دوی د هغې هوکړې عملي کېدو ته بشپړ ژمن دي. همداشان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی. بله،
ډېر زیاته مننه کوم دوستانو. و مریدل چې د افغانستان ولسمشر لمړی مرستیال وایي چې په امریکا کې د جو بایډن ادارې له راتګ سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت او د لمس وړ بدلون راغلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اورېدلی سي. زموږ خپرونې دوام لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوسه بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 15 هم څپه هم اوریده راځي. اوس ورځو میدان وردک ولایت چیرې چې خلک د ژمي د سړې هوا کبله له ډیرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي. د دې ولایت یو شمېر بیوزله خلک وایي چې پر جګړو سربیره ژمي هم د دوی ژوند ورتريخ کړی دی. دوی چې اوس نه پوهیږي چې د خوړو لپاره څه واخلي او که د ژمي څخه د ځان د ژغورلو لپاره، یعنی د سون توکي. په دې اړه زموږ همکار له سیمې څخه یو راپور راستولی دی، په ګډه به یې واورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې واوره ورېدل وختي پیل شوي او یخ ورسره زیات شوی دی چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم د واورې ورښت خوشبین دي، خو وایي یو شمېر هغه کسان چې اقتصادي ضعیف دي وایي د واورې همدې ورښت او یخ له ستونزو سره مخامخ کړي دي او آن د ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
یو خروار لرګي مې هیڅ دی لامده خښته پراته دي، ولا که دیو شي درکې وسیان خلک ترکی بخاری دي زغال دي روان کړي دي، موږ بچان په کمپلو کې ژوند کوي. نو تاسو نه حکومت موږ نه هله لرو چې بیچاره سره ډېر مرسته غواړو. زه
رحیم الله دې سجمردي اوسیدونکی، وظیفه مې معلمي ده. خلک ټول بیچارهګان خاص او وړه او هر څه قیمتي ډېر ده، بل خصوصا یخ هم سره زیات امراض هم سره زیاتی ډېر مشکلات خلک لري.
خو په دغه ولایت کې بیا د ورښتونو زیاتوالی خلک د غریبو خلکو په ګټه بولي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي حیات الله وایي:
او واورې چې نه یې پکې دي قانون ټول پلج دي، کار او کسب نه ولېږي. دا واوره سره اوبه، آبادي، د وطن پیشرفت، دا ټول راځي.
میدان وردګ ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې واوره په کښې کې زیاته کیږي او آن ځینې وختونه د واورې له امله لوی لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړل سي. نو د دغه ولایت خلک د ژمي په موسم کې بیکاره کیږي او اړ دي چې د څو میاشتو خوراکي توکي او د سونګ توکي واخلي او په کورونو کې ذخیره کړي څو ژوندي پاتې سي. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ هم ازادي راډیو ته دا ومنل چې د میدان وردګو ولایت یو شمېر خلک عاجلو مرستو اړتیا لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تازه یې په دغه ولایت کې له زرګونه کورنۍ سره مرسته کړې او په خبره چې دغه مرستې به یې روانې وي.
د درې سوه کورنیو هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي دي د هغوی سروې ترسره شوې ده. هغوی ډېر محتاج کورنۍ وې. د هرې کورنۍ دپاره د 15,000 افغانیو مرسته په پام کې نیول شوې ده. همدارنګه 400 کورنیو سره د DRC موسسې لخوا د 40,000 افغانیو د هرې کورنۍ سره، البته د 40,000 افغانیو نغدي مرسته شوې ده. زموږ د مرستو دغه لړۍ به انشاءالله روانه وي.
د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن تاریخ پر نړیوالو خیریه بنسټونو دغه راز غږ وکړ چې د میدان وردګو ولایت د جګړه ځپلو او بېوزله خلکو سره دي خپلې مرستې نورې هم وکړي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې سږ کال واوره ورېدل وختي پیل سوي، خو د دغه ولایت اوسېدونکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې سږ کال د واورې ورېدل کم دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. اوس په افغانستان د اقتصادي خبرونو زمله همکار څخه وره.
په افغانستان کې صرافانو کاربندیز اعلان کړ. د افغانستان د صرافانو او پولي خدمتونو د سراسري شورا له لوري خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي تر کومه پورې چې د دوی ستونزې هوارې نشي د صرافۍ مارکیټونه به تړلې وي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان بانک دی د پخوا په شان انفرادي صرافیو او پولي خدمتونو ته جوازونه توزیع او تمدید کړي او د دوی فعالیتونه دي د صرافانو مقررې سره سم قانوني کړي. د صرافانو ملي ټولنه وایي د صرافانو له وړاندیزونو او نظرونو پرته د افغانستان بانک د دوی جوازونه لغوه کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د صرافۍ شرکتونه او انفرادي صرافیو مالیه باید ثابته وي. له 1990 کال تر 1990 کال پورې باید مالیات په هغه کال مجرا شي. د صرافانو په خبره په افغانستان کې د 24 ساعته برېښنا نشتون، کمزوری انټرنیټ او بد امنیتي او سیاسي وضعیت له امله نشي کولای چې خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. د افغانستان کرنې او اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي هلمند کې سږ کال د میوو 300 جریبه سوداګریز بڼونه جوړیږي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا بڼونه د نیالګیو کینولو پروګرام په لړ کې جوړیږي چې تر دې دمه د 125,200 میوو لرونکو او بې میوې نیالګیو سربیره د خصوصي سکتور په مرسته څه باندې 1,000,000 نیالګي تولید او پر بزګرانو او بڼوالو ویشل شوي دي. د ښاغلي رستمی په وینا د دې لپاره چې هلمند یو ګرمسیر ولایت دی، د نیالګیو ایښودلو لړۍ پکې د سلواغې په میاشت کې پیل او د کب تر پایه ادامه لري. نوموړی زیاتوي د هلمند ولایت د ناوې، نادلینه، هرسراج او ګرمسیر په ولسوالیو کې د کرنې ریاست اړوند د سولې بنسټ پروګرام له لارې د میوو د 300 جریبه بڼونو د جوړولو لړۍ هم پیل شوه. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د هلمند ولایت له خلکو غواړي چې په دې کمپاین کې ونډه واخلي او د ونو او نیالګیو ساتنې او څارنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
دوستانو د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلایسي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مسایل راوخلو، یو نړیواله موضوع لرو. هغه دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي نغ وړي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ سره مهم استخباراتي معلومات شریک سي. په امریکا کې دود دا دی چې له پخوانیو ولسمشرانو سره لا هم د هیواد مهم او حساس معلومات شریکېږي، خو بایدن وایي چې ټرمپ د باور وړ نه دی او کېدای سي اسرار یې له خولې راووزي. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې یادونه وکړه اجازه به ور نه کړي چې مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پټ استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. بایدن په دې مرکه کې چې پرون جمعه خبره شوه ونه ویل چې ترامپ به له پټو یا محرمو معلوماتو سره څه وکړي، خو ویل اړتیا نشته چې هغه دې دا ډول معلومات ترلاسه کړي. له معمول سره سم د امریکا له هغو ولسمشرانو سره چې د کار دوره یې پوره شوې لا هم د هیواد مهم استخباراتي معلومات شریکی شي. بایدن له سی بی ایس سره په مرکه کې زیاته کړه د استخباراتي معلوماتو ورکول د ته څه ارزښت ورکوي، په لره لویه د څه اغېز شیندلی شي، بې له دې چې ممکن دا معلومات ورڅخه افشا شي او یو څه یې له خولې ووزي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي رئیس جین پساکی تر دې مخکې تېره اونۍ ویلي و چې ټرمپ ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو پر موضوع غور روان دی. دا خبره چې له پخواني ولسمشر سره استخباراتي معلومات شریک شي یا نشي دا په برحال ولسمشر پورې تړاو لري. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ به دا اونۍ د خپلې هغې پارونکې وینا په خاطر له دوهمې استیضاع سره مخامخ شي چې ویل کیږي له کبله د ده پلویان د امریکا د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. بایدن وایي له ترامپ سره د محرمو معلوماتو د نه شریکولو په اړه د ده نظر پر سپینې ماڼۍ د ترامپ د پلویانو له برید سره تړاو نه لري. ده وویل ترامپ باید په دې خاطر دا معلومات ترلاسه نه کړي چې نوموړی په خوله سوری دی. ترامپ ټینګار کړی چې په انتخاباتو کې له ده سره درغلي شوې او د ټاکنو پایلې له دې سره سره نه مني چې په محکمو کې دعوې رد شوي او الکترول کالجونو یې مخالفت کړی. د ټرمپ د ولسمشۍ په لومړي کال کې د نامعلومو سرچینو په قول ګڼ راپورونه خپاره شول چې ټرمپ ډېر مهم مواد د 2018 په مې میاشت کې روسي ډیپلوماتانو ته په سپینه ماڼۍ کې افشا کړي دي. ترامپ وروسته په یو ډول دا موضوع تایید کړه. ویل چې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سرګی کیسلایاک سره معلومات شریک کړي او دا د حق و چې داسې کار وکړي او هدف یې دا و چې روسیه د تروریزم پر ضد جګړه تیزه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. دوستان اوس به ازما له همکاري څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼې اړولې دي او دا به راته ووایي چې پر کومو مسایلو باندې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
هشت صوب رسپانی سلمقالی که طالبانو تا خطاب که لکل شوی چی دا افغانستان لمعصر تاریخ سخه دی تجربه واخلی او افغانان دی یو زلبیا دا ویایه ملسیز بدبختوی تا نور گرزوی. د سلمقالی لیکوال لیکلی افغانان پوهیگی که دا ډاکټر نجیب او دا مجاهدینو ډلی دا دیموکراتیک حکومت په پای کې هوکړې ته رسیدلی وای افغانستان کې بس زرګونه خلک نه وژل کېدل. د لیکوال په باور اوس مهال په دوحه کې د طالبانو لخوا د دوهم پړاو مذاکراتو پیل لپاره بهانې او د خبرو له میز څخه شاتک په همدې معنا دی چې دا ډله لا هم نه غواړي چې خبرو ته کینی او افغان حکومت سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په سلمقالی کې راغلی اوسنی افغان حکومت که څه هم نیمګړتیا ویلری خود ډاکټر نجیب د حکومت برعکس د نړیوالو او د ناټو ملاتړ لزان سره لري. نو طالبان باید له اوسنی فرصت څخه ګټه پورته کړي او خپل افغانانو سره هوکړې ته ورسیږي. د ویساب رسپانس سلمقالی کې بیا د افغانستان د وضعیت د مطالعې لپاره د امریکا کانګرس پلاوی تازه سیړنیز راپور باندې بحث شوی. سلمقالی کې راغلی د دې پلاوی مشري چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوز پخوانی قومندان جین فورد او په ترکیب کې پخوانی امریکایي چارواکي پوځیان او د کانګرس غړي شامل دي یو کال سیړنه کړې وه. لیکوالی کې که څه هم یاد راپور کې د افغان سولې بهیر په دوام د دوهې د هوکړې پر بنا د امریکایي ځواکونو نوتل د سولې بهیر د افغانانو شلکلنې لاسته راوړنې په پام کې نیول او اوسنی افغان حکومت فساد ته د امریکا اشارې په اړه راغلی خو ولیدل شي چې د امریکا نوې اداره څومره یادو ټکو ته پاملرنه کوي. د لیکوال په باور د طالبانو او امریکا ترمنځ به د سولې د هوکړې مهالویش پلی نه شي ځکه چې د بندیانو د خوشي کولو په بهیر او په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی شوی. هیواد دولتي ورس پانی بیا د امریکا د کانګرس د همدې راپور هر کلی کړی دی. په سلمقالی کې لیکل شوی افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په اړه د امریکا د کانګرس د ځانګړي ډلې د راپور هر کلی کوي. د لیکوال په باور په داسې حال کې چې طالبانو د بل هر وخت په پرتله تاوتریخوالی ډیر کړی او په دوحه کې د دوهم پړاو مذاکراتو ته هم تن نږدي نو د امریکا دا دریز واقع بینانه دی. په سلمقالی کې راغلی افغان حکومت د امریکا او ناټو دغه دریز د زړه له تله مني خو د تلپاتې او باعزت سولې راتګ ته ترګی پلار او لنډمحاله حکومت ورته د منلو نه دی.
اوس به خوست ته ورسو. افغان سوداګر غواړي چې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د پاکستان په خوست کې خپل قونسلګری پرانیزي. دوی له دواړو هیوادونو دا هم غواړي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو هڅې دي چټک کړي. د پاکستان له لوی سوداګریز بندر کراچۍ څخه کابل ته غلام خان لاره د نورو لارو پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي.
خوستی سوداګر وایي کچیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګری خلاصه کړي نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تنی د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په باب وویل
کونسلګري دلته باید ایجاد شي. یو دا نه چې د خلکو د ویزو د هغه مسله ده. دلته ورګورم موږ د غټې لارۍ دي د غلام خان زیرو پاینټ نه یخواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې تورخم لاړ شه. ته موږ لاره لارۍ بچاره راشي په خوست کې مال خالي کې بیا خالي لارۍ په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي بیا بیا غرامات په نوبت کې وړي. که چېرته دلته موږ کونسلګري ولرو نو د کونسلګري کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. نو دا ګټه د افغانستان ټول ولس ته ده. که چېرته د افغانستان حکومت غواړي چې د خوست د خلکو ستونزې حل کړي دغه غلام خان کار دې شروع کړي.
په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې د مدیره هیئت مشر حاجی شهباز ګربز بیا په خپلو خبرو کې په داخل کې هم ځینې خلک سوداګرو ته د مزاحمتونو په جوړولو تورنوي.
دولت کې نه نازن خلک شته دی خپل مشکل جوړوي. میږ ګاډي د چیک شي یکا یکا د وکتای شي، خو داس نه چې هر ګاډی درې میګه مولر درې میګه تکا تکا پریت وي، تجارونه مول خروپیږي، په وخت نه رسېږي. ګو په دې کې ډېر میږ ته تکلیف دی. باید میږ د جهان په سویامن د میږ هغه انترونیک غوړي چې په دروازه کې نصب شي، چې موټر پر درې میږه چې انفجار مواد مخدر قشب کی آغا دی چې کوم د ایمان ځای شي.
د خوراکي توکو یو سوداګر انور تڼۍ غوښتنه کوي چې د ګمرک د محصول د تحویلې لپاره دی په غلام خان کې بانک خپل نمایندګي پرانیزي.
امینې و داس نو زده چې کمیټه د دولت د همکاري وکړي چې میک ته یو بل ته په بندر کې بانک خلوشي. نیمې میک بستون ز الوی د زن عاشی نه چې میک مقصد مشکلات سره مو سره بسان مل نه دي، لکه سبزي چرګ دا شي نه دې چې میک دولت ته ګمرک وشي غلط
د خوست د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې مني او وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتورې دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. او بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی، دوی موټر پر خوست پورې راځي. ولی متاسفانه چې دوی موټر راځي، ولی موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیر هم نه دی وراوښتی. دویم دا چې ریاست زراعت د موږ سوداګرو نه پاکستانی سرټیفیکیټ وړي، دا هغه د شمالي وزیرستان حکومت ته د پېښور له خوا نه ورکول کېږي. نو په دې کې هره ورځ موږ جنجال وي.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې د ترانزیټ کېدو ژمنه کړې، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوې چې ممکن ډېر ژر د دې کار د عملي کېدو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید رسمیت واوسو. دونه څه شته چې کار نه اخیستل کېږي، ولې د تاسیساتو د جوړولو دپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي. ممکن په لنډو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وي د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیټ غوښتنې کړې دي. د افغان حکومت چارواکو ویلي چې په اصولو کې د غلام خان بندر د ترانزیټ کېدو پر سر موافقه شوې او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا د دې لارې ترانزیټ کېدل لاسلیک او رسمي اعلان شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو هر ورځ 12 ساعته خبرونه لري چې د سهار له وو پیلېږي د ماښام تر وو پورې دوام کوي. او د خبرونه د پرمنځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افغانستان په ټولو شهرونو کې د اف ام پر سلا شهر 15 صفحه هم اوریدلای شي. اوس په ستاسي راغلي پیغامونه په ګډه سره وورو.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمنځ چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپې لرې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده، تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي یا سفر کوي، نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لارو ګروان کېږي. ولی بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ نورستان ولسونو سره کېږي. ولی متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. له افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غځېدلې ده قیر کولو لپاره جهاز وشي. بسلام علیکم.
د
زیاد کنار ولایت تا غجابات دو لسواله اینا هنجی شیراکان خبری کنم. در دو لسواله که بودی ولسواله که در مایبون سرکم همون وقت کهی گا غیر عادلانه دا پا واشتو و رابطو مانی کهی. مشیر دا که زمانگ دا وقیغان دوال پوچار واقع تا ورسوی. دیر محربانی بمیوی. و سلام پا احترام.
خلیل احمد جان د میوان ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې پرت دې میاشتې کښې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کښې افغان بیسین شبکه کار نه کوي اوس هم زه دلته د هلمند ولایت ته مې زنګ درته ولیدي دا پیغام پرېږدم چې دا زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
په کابل کې د غرمې پوره دولس نیمې بجې سوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له احمد تکل څخه اور.
د امریکا دفاع وزیر لایټ آستن له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د مشارکت او غښتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړی. ښاغلی آستن دا خبره بېګا له ولسمشر اشرف غني سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. شاهین قلودو د شمال په دریو ولایتونو فاریاب، بلخ او سرپل کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 25 طالبانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. په جلال آباد ښار کې نن د بیسودو پلته څیرمه د هوټلونو په سیمه کې یوې چاودنې 3 ملي پولیس ټپیان کړل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم پر موټر نښلول شوی ماین کشف کړی او بیا یې شنډ کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته باید د هیواد محرم استخباراتي معلومات ونه سپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د چین د کمونست ګوند د سیاسي بیرو او د بهرنیو اړیکو د مرکزی کمیسیون لغړی یانګ جیجی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال ویلي دي چې متحد ایالات په شینجن، تبت او هانګ کانګ کې د بشري حقونو او ډیموکراتیکو ارزښتونو ملاتړ کوي. او پنټاګون وایي د نوي ولسمشر جو بایدن د ادارې دریځ د ناټو د غړي هیواد ترکیه پر وړاندې چې له روسیې څخه یې د S-400 د هوایي مدافع سیستم پیرلی دی نه دی بدل شوی.
او سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې اوریدلو ته مرابولم. د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سخ کال د کوکنارو کښت په سلو کې 30% سوی دی. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشهیي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل کې تر 3000 لیټره ډیر شراب ونیول شول. له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د دلوي د میاشتې پر 14 نېټه د کابل ښار په 4 ناحیې کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 3800 لیټره بیډ نومي شراب ونیول شول. په پام کې و چې دا شراب پر دوکاندارانو باندې وپلورل شي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرمرز وایي چې د دې قضیې په تړاو یو نفر هم نیول شوی دی. په نیمروز ولایت کې تر 200 کیلوګرامو ډیرو نشهیي موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته وویل د دوی پولیسو 3 کیلوګرامه ښیښه، 110 کیلوګرامه تریاک، 20 کیلوګرامه کریسټال، 10 کیلوګرامه هیروین، 25 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او 19 کیلوګرامه چارس ونیول. د مواد له کانګ ولسوالۍ څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی د نیمروز ولایت مرکز زرنج ته قاچاق کړل شي. د دې نشهیي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په ننګرهار او پنجشیر ولایتونو کې پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیر چارس او تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر وایي لومړی عملیات چې د دلوي میاشتې پر 13 نېټه له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې وکړل، په نتیجه کې 60 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په دوهم اقدام کې د پنجشیر ولایت له نشهیي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 9 کیلوګرامه چارس او 9 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې دوو پیښو په تړاو درې نفر نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه تنه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل دوه قاچاق کوونکي چې تر یو نیم کیلوګرام ډیر هیروین د کپسولونو په بڼه په خپلو خېټو کې پټ کړي او غوښتل یې چې له حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څخه یې هند ته قاچاق کړي، په هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واوریدې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې 13 سوی دی.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 2.3 لک هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشې موادو له آزاد خرڅلاو څخه شکایت کوي.
فدرې مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دي نیولي.
له نشې موادو څخه د ماشومانو د وقایې په اړه له ډاکټرې ارینا کډوخیلی سره مرکه لرو.
ار لازم موږ دوی ته جلسه نیسو صدا لارخه ده او د لارباده ده. نو دلته دوی بالکل جوړ کله سي د منګل موهيته خارج سي دوی بیا ریلاکس کې به د غجلو منګل نسینی و.
د احمد چاپنوم یو موتاد وای چی د نشي موادو له عمله خارځوا کیسه ویم.
یو سام لره د نور مړې و ما ځان کې مې زور نه او شیمه نه او قدرت نه او یو جکس ما یو بوجه یا کار وکم.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
خزه او خزه چیري
چوایه دلته يم
ولي خیریتي
خیریت لكم شو بابا
ولي خدای دې خیر کی څه خبره ده.
اوس پرونه د کوکنارو پکښت باندې پیلو. د افغان حکومت چېړنې ښیي چې په 1499 شمسی کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 13 سوی دی. دا تخمینی سروې چې د سپوږمکۍ د تصویرونو په وسیله ترسره سوي نتایج ښیي چې په 1499 شمسی کال کې په 1,03,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل سی وو، خو په روان شمسی کال کې په 2,00,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل سوي دي. اما د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یاسیګار بیا د دې سروې میتود ته ګوته نیسي او وایي چې په دې سروې کې د کوکنارو له کښتونو څخه هیڅ بیلګې نه دي راغونډې سوي، بلکې یوازې د سپوږمکۍ پر عکسونو تکیه سوي ده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان دولت د 2 کلن ځنډ وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور خپور کړ، خو دا سروې نه یوازې دا چې یوازې کوکنارو ته ځانګړې سوي او نورو نشۍ بوټو ته پام نه دی پکښې سوی، بلکې په 1999 شمسي کال کې د تولید سوو تریاکو اندازه هم نه ده پکښې روښانه سوې. په دې راپور کې راغلي چې په روان شمسي کال کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي او په 12 ولایتونو کې هیڅ کوکنار نه دي کرل سوي، حال دا چې په دې 12 ولایتونو کې په ډېری ولایتونو کې بانک کرل سوي، خو په دې راپور کې اشاره نه ده ورته سوې. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مرستیال نورالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 83 کوکنار په روزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې کرل سوي دي. په دې ولایتونو کې یا جګړه روانه ده او یا هم د دولت او سوال مخالفینو د نفوذ سیمې دي.
تکان د افغانستان په 22 ولایتونو کې حدودا 2,30,000 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوي دي، چې په پرتلیز ډول د تیر کال سره حدودا 10% زیاتوالی ښیي. البته د کوکنارو کښت په مشرقي ولایتونو کې په شمول د جوزجان ولایت او دایکندي د پام وړ کم شوی ده، اما متاسفانه د کوکنارو کښت په نورو ولایتونو کې په پرتلیز ډول لوړ شوی ده، خصوصا د بادغیس ولایت او د غزنی په ولایت کې.
د ملي احصایې او معلوماتو اداره د تولید سوو تریاکو د اندازې نه معلومولو لامل په روان شمسي کال کې د کورونا له امله راپیدا سوي ستونزې بولي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2000 میلادي کال کې د کوکنار پر کښتونو او نشي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د نظامی عملیاتو ترڅنګ له افغانستان سره د نشي موادو د سروې لپاره 40 میلیونه ډالر مرسته وکړه، خو د سیګار د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په 2020 میلادي کال کې د نشي موادو پر ضد عملیاتو لپاره بودیجه په پام کې نه لري، ځکه د امریکا د دفاع وزارت څېړنو له مخې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې هیڅ یو پروګرام هم مثبت نتیجه نه ده ورکړې. هغه که د نشي بوټو اړول، نشي موادو تولید، نشي موادو قاچاق او یا هم د متاجرو د درملنې پروګرامونه دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي محمد هاشم الکوزی وایي چې د نشي بوټو د اړولو لپاره د حکومت او ولس ترمنځ خبرو او تفاهم ته اړتیا ده، ځکه چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې جګړه روانه ده او هلته د نشي بوټو اړول امکان نه لري.
کوکنارو کرل یا د کوکنارو زیان خپل افغانان ویني، موږ د دې طرفدارې باید کوکنار واړول سي، خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نه سي او بزګرو تم باید په جبر او په ظلم باندې باید د دې کوکنار وانه ډول سي. پر ولس باندې د افغانستان پر خلکو باندې په زور ماتېدل، په زور دغه کار عملي کېدل دا ناممکنه کار دی او زه فکر نه کوم چې دا د تطبیق او عملي سي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له 2019 میلادي کال راهیسې هر کال له افغان دولت سره په ګډه د کوکنارو د کښت او تریاکو په اړه د سروې راپور خپراوه، خو د دې سروې د میتود په اړه د افغان دولت انتقاد له امله دا سروې له 2013 میلادي کال راهیسې نه وه خپره سوې. د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس په 1928 شمسي کال کې د دې سروې مسؤلیت ملي احصایې او معلوماتو ادارې ته وسپارل شو، خو دې ادارې ونه سوای کولای چې په 1928 شمسي کال کې د سروې راپور خپور کړي او سږ کال یې هم ونه سوای کولای چې په افغانستان کې د تولید شوو تریاکو اندازه معلومه کړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په 1999 شمسي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 30 سوی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د فرا ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نشئی موادو د آزاد خرڅلاو له امله شکایت کوي. د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي او معتادین وایي چې د پرچون په بڼه د نشئی موادو خرڅول او نشئی موادو اسانه پیدا کېدل د دې لامل سوی چې د روغو ځوانانو ترڅنګ هغه ځوانان هم بیرته معتاد سي چې یو ځل یې درملنه سوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د فرا ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی 28 کلن عزیز احمد له 3 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي څو ځله نیت کړی چې نشه پرېږدي، خدا چې په فرا ولایت کې نشي مواد اسانه پیدا کیږي نو له دې هوډ څخه بیرته پر شا شوی دی.
د ساکام وډرسوی د مانا دولت نه ټولي موږ ګرد په مواد مخدرات لکړي ګرد وس په دغه سوی نه درې څلور کال کې زه موته ادم مشتري کومک نه دولت کړي د نشاره سره کړي چې راس مشتر همکاریو کې بیا که یو وخت یو ساکي ود وساکي وس لاس پنځله شل ساکان سوی.
د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي نشي موادو ته اسانه لاسرسي اندیښمن کړي دي. دوی وایي که د نشي موادو د خرڅونکو یا ساقیانو مخه ونه نیول شي نو په دې ولایت کې به نور ځوانان هم په نشو اخته شي. د احمد او محمود چا په نوم د فرا دوه اوسیدونکي بیا د نشي موادو د آزادانه خرڅلاو په اړه حکومت ګرم بولي.
په دغه مواد ډیر په آزاد ډول په فرا ولایت کې پلورل کیږي. دولت هم د څه خاص اقدامات تر لاس لاندې نه دي نیولي چې د دې مخدره توکو د سروشانو مخنیوي وکړي.
په اسانۍ سره معتادین کولای سي دغه ترلاسه کړي که چیرې امنیتي مسؤلین یا هغه کسان چې په دغه برخه کې کار کوي مربوطې ادارې کار وکړي نو پر معتادینو به مواد کم سي او د معتادینو چې مواد کمیږي طبیعي خبره ده چې معتادین به هم راکمیږي.
د فراد ولایتي شورا څېړنې ښیي چې د امنیتي مسؤلینو بې پروايي او وظیفوي غفلت د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د نشي موادو کاروبار او معتادین ډېر شي. د فراد ولایتي شورا مرستیال شاه محمود نعیمی وایي چې د فراد ولایت لپاره د نشي بوټو کښت، تولید، قاچاق او استعمال یو ستر ګواښ دی.
په فرا ولایت کې د هرې ورځې په تیرېدو سره معتادین ډیریږي او دې کار موږ ته یوه ډېره ستره اجتماعي ستونزه جوړه کړې ده. موږ له امنیتي مسؤولینو څخه غواړو چې د نشي موادو د خرڅونکو په نیولو کې کوشش وکړي او معتادین هم له ښار څخه ټول کړي.
د فرا امنیه قمانداني د دې تورونو او اندېښنو په جواب کې وایي چې دوی پولیسو یوازې د روان شمسي کال په تیرو شپږو میاشتو کې 30 هغه کسان نیولي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅول. د افغان دولت د څېړنو له مخې فرا د افغانستان په هغو 12 ولایتونو کې ګڼل کیږي چې ډېر کوکنار پکې کرل کیږي.
ترنو اوریدونکو، وامه ریدل چې په فرا ولایت کې د نشئی موادو د آزاد خرڅلاو له امله په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی.
د
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 23 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس مول نشي مواد څخه د ماشومانو د وقایې په اړه له ډاکټر ارینا کړو خېلی سره مرکه ترابولو. طبي ډاکټران وایي چې د احتیاط په برخه کې د ماشومانو لپاره وقایوي پروګرامونه که څه هم ډیر مهم دي، خو ډیر لږ پام ورته سوی دی، ځکه نو معتاد ماشومان ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه مؤثر او ګټور دي، او د دې لپاره چې ماشومان په نشو اخته نسی، کومو لارو چارو ته اړتیا ده، په دې اړه مو په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز اجتماعي کارکوونکي ارینا کړوخیلی سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی د ماشومانو لپاره څه ډول وقایوي پروګرامونه لري.
ټیم د تبلیغاتي لرو، کورنۍ ته ورځو، او دوی سره د اومبیز برنامې کې دوی ته دا وړاندیزونه ورکوو. مواد مخدر ډیر مضر ده، چې له مغز نه نیولې تر جلد پورې دا تخریب کوي، او بل دوی هغه وخت خوشحاله وي چې ضرورت دوا ولري هغه موږ ورته ورکوو. دلته یو فامیل ده، ټول فامیل موته ده. کله چې موږ کور ته ورسو، ماشومان معتادي، دوی موږ سره ډیر ښه مخته سوي. اول به ډیر سختۍ راتلل، دلته شفخانی ته یو ننګې ګاڼه، بس اوس یې ولیدلو چې موږ رفتارونه څه دي. دوی ته ښه خدمات کوو، په هر عیسه کې تبلیغات ورته کوو، او هر څه ورته آماده دي. نو دوی ډیر په علاقه سره دي موږ شفخانی ته راځي.
کرخی صاحب، که په یو کورنۍ کې پلار معتاد دي، خو کېدای شي دغه ماشومان هم د خطر لاندې وي، هغه کورنۍ څنګه وکولی شي چې خپل ماشومان احتیاط نه لري وساتي؟
ډیره مهمه ده عالمی صاحب. موږ خو بروشورونه ورکو مکاتبو کې، پوهنتونو کې، مسجدو کې. نو دغه ماشومان که دوی کوم یو واسي خدای له خطر وساتي، نو هغه برنامه نظر کې نیولي. دوی وایي چې مواد مخدر ډیر بد دي، او زمونږ فامیل خرابوي، لکه مور و پلار مې سي خراب وسو. اکثره ماشومان که کوم یو داسې ترې اغسي، نو دا برنامه موږ اجرا کړي دي او خدمات هم کړي دي.
کوم ماشومان ډیر خطر لاندې دي چې هغوی آگاهي نه لري د احتیاط په برخه کې، نو احتیاط ته مخه کوي؟
نو دلته خو هغه اکثره ماشومان چې مورګانو سره راغلي دي، دوی ډیر علاقه ښکاري چې مور و پلار مې څه کوي همغه به مو بیا. دلته نو هغه تبلیغات چې موږ ورته کوو یا هغه لارې ورښیي، اکثره یې اوکې کوي، مګم بیا هم نتیجه نه ده ورکړې ده. لکه مور و پلار چې محتاجي، دوی په مغه لار ځي، او موږ دوی ته ښې برنامې لرو دلته، نو دوی دلته اوکې کوي. بیا نو چې د موږ نه له لاس لاړ شي، بیرته هم کاشکې مکتبونه وای. درته وویلې پیشتر چې جدا مکتبونه وای، هغه ماشومان چې دوی معتادي او دوی ته همدغه تبلیغات متواتر کېدلی، دا به ډیر ښه و، دا به ډیر یو ښه برنامه وه. خو افسوس چې کومک نشته، داسې هغه موږ نه لرو، داسې وړاندیزونه موږ کړي دي، خو دا دا کومک نه ده سوی ده.
نو تاسو څومره مور ته توصیه کوي او دوی ته وایي چې جلوګیری دیدی وکړي چې دیدی ماشومان محتاط نسی او احتیاط ته مخه ونیسي؟
دلته خو موږ ډیر ښه روانشناسان لرو، مشاورین لرو، چې هر لحظه موږ دوی ته جلسه نیسو، خټانو ته، وړو ته، چې دا لارښه ده او دا لارباده ده. نو دلته دوی بالکل جوړ شي. دا په 15 ورځو کې اکثر په 3 کې چې دوی څونه و مواد مصرف کړي او ریلفس کړي، نو دلته جوړ سي، دلته اوکی کوي. کنه کله چې د موږ له محیط خارج سي، دوی بیا ریلفس کې بیا دغه جله موږ نه سي نیوس. که په تاور د اجباري ونیول سي هغه ده، او کنه درغیران.
ستاسو په نظر وقایه او کمالجه ماشوم ته موثر تمامیږي؟ ځکه چې تاسو وایئ چې موږ مالجه کوو، خو د دې نتیجه دومره موثره نه ده. که تاسو وقایوي برنامې ته ډېر تمرکز وکړئ، نو فکر نه کوئ چې یو ښه نتیجه لاسته راوړئ؟
ولی نه وقایعی برنامه هم اغلب دیگه نه کل روانشناسان یا مشاورین دوی سر برنامه اگه کی دوی دیر بالکل جور سی نسبت نه من کل پنزل است و در شل و غذا پر اگه کسانی دیر مواد مصرف کلی تاثیرات لارسی کنه بعد لگن دوی تا مشاورین و روانشناسان اگه ور کی
آخه مشوره دی یا خو مشوره دی چه دوی سر کار کی یا وقایعی برنامه داره سیدی چه کورنای تا مخکه دوی سر کار وشی یا کورنای چه دوی موت دی چپل ماشومان لری کی هغه محیط نن لری کی د سې کومه خاصه برنامه نه لري
او منګه اومبیز برنامه بل روسا ته فامیلو ته زو کور کې ماشومان ته دلته کله بستر ته ناراضي ماشومان ته پلرو ته مورګان ته دوی ته ہدایت ورکو چې تاسو باید دی کار نه لاس واخی راسې دلته منګه دوا درکو یا غدر کو بیا نو خو په تور کې کوته مدد جوړ سی ودی او کی اما کار خو عملی نه کی وای سیده دا کار خده منگه تا تاسی دیر زامات پاسی بیر تاسی لرسی هم اغا مواد مصرفی.
آیا پوهیدل است که چه مادول گولهی در دکتر لمشوری پرت وقت ورل چی روختیاتا سوم رزیان لری؟ پدی عربه در دکتر فرشتی انیس خبری وورو.
خپل تریمادول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، حامله یا امیدواره ښځې چې په دې باندې روغ دي، کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري. دا د فکري د لحاظه ډېر نشو نمو نه کوي، سنې ډېر زیات جیک دی، مګم دا وړکی دی، در صحیح یادوی نه شي. یو مور چې د امیدواري په وخت کې دې دوانه استفاده کوي، کله چې دې ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاده دی.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده احمد شاه له څلورو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې مې ساختماني کارونه کول، لومړی په تاریاکو او تر هغه وروسته په ښیښه معتاد شوم. دی زیاتوي چې تر نشې مخکې مې 80 کیلو وزن درلود، خو اوس مې وزن 30 کیلو ته راټیټ سوی دی. دا چې احمد شاه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
په ایران کې مې کار کاوه، دا ساختمانی کارونه مې کاوه. یو ورځ اندسې ډېر دا ځان مې درد کاوه، بیا ونډیوال راته ویلې وای راځه یو څشي درکومه، مال څشي دي دوا ده ګولۍ دي وینا یو څشي درکومه و به یې خورې سهاره پورې به خوب هم ښه وکړي خو جوړ به هم سي. بیا د انډیوال ما تریاک راکړ، په چای کې راته ګټ کړ، په ځان نور پوه نه سم، لاړم سترګې مې پټې کړې په چاپرکټ کې، زه ویده شوم. اندسې به یو شپږو میاستې تیری، شپږو میاستې بعد لاړو، یو انډیوال مې ویل وای راځه ډوډۍ مې کړې ده په تهران کې، لاړم دا شیشه یې ویله ما نه ولیدلې، ما دا څه شي دي وای دا 400 هم لویه نشه ده، راځه دا وکړه. ساعت به دیم تیر وي، واغ به هم ښه در نه تیریږي، خدای مونږ ته په کار سو. چشي اوس لاړو دا نشه هم وکړه، که عمل نه را رسېده به ځان مې هم درد که اور مې اخیستی و، یو سا مې لرله نور مړی ومه، ځان کې مې زور نه و، شیما نه وه، قدرت نه و، دا وړتیا راکې نه وه. یو جیکس نه مه یو بوجۍ یا کار وکړم، بیا راغلم دلته افغانستان ته راغلم، څوک پامیل مې نه پوهېده. یو څو ورځې بعد بیا پامیل رانه پوه سو، ولې دا رنګ دې داسې خزان ده، ولې زیړې، ولې تورې. موټرواني مې زده ده، ښه ګلکار یمه. اصل پیسده که او اتیا پیسده نوی پیسده کار می خراب سو، بیا می کار نسو کوای، باز بیا احتیاج و ما، باز بیا با پروتو می چیرتا پویسی، باز بیا می کار نسو کوای. دا اول می نشانه کولا اتیا ویا کیلو و ما، آن سلویختو کیلو تراغل و ما، دا وام که براتلم غگونه با می آوریده. نشه پا وقت که من دا پا کرکده و کل همونگ تا دا زار را ورسی، دا زار رو ویو، زان پا غکو، نور نواده دنیا کسی که نواد. اندا غم را سره و نشه و کمه دا دردونه می آرام سی، اصاب می کانترول سی، نور واده ما دا غم می نکه. یا وته و می اسی موتر و چلو، بیا پلا رانی پوی سو ولت نشه کوی، بیا موتر رانه و درم. تو خوای نشه آسمان که روان ازمکی تا نگوری، تو کو مسلمان با او وی پا ما تا با غم جوڑ کی. پا نشه خو می اوش پا گول لکم اسراب کرده، ما نه باندې ولان لري ګرځي، مونږ تورور ویلی، پلار ویلی، مونږ د کور مشر غړي ویلی، د سره م ګرځي. عملی د تاسو چیرته خدای نه خواسته په عمل ککړ نکی.
دا آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې حاجی محمد په بازار کې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت وارخطا کی او د خپل کور خواته منډي وهي. دا چې حاجی محمد ولی وارخطا سو، اصل کې سات سدا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
دا جنازه دی چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ ګاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې؟ کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکترانو ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکترانو ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وایه دلته یم.
دادی راغلم، چه جی راته ویل؟
اکرام چیری ده؟
ده بانجی وطلی ده، ولی خیریت ده؟
خیریت لکو ماشو بابا.
ولی خدای ده خیر که، چه خبره ده؟
اسمی ده یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرامه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرامه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی سي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کېږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی سي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به یې بندي کړو، خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې مو څو واره بندي کړ، کله چې خلاص و بېرته هغه دی و او هغه نشی وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وارخطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته ووایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته ووایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکئی.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخ چوکی کینئ.
سمه ده کینو.
ښه، څه مشکل مو درلود؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیروینو عملی دی.
ښه ښه.
خلک وایي چې عملیان ډېر ژر په کورونا اخته کېږي، دا خبره رښتیا ده؟
هو، دا خبره بېخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو؟
ډاکټر صاحب، زه څنګه وکړم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب، اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب، دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري. که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب، نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کورونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب، اول به نشه کمه کم، وروسته به یې بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کا، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.